السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزا دمو د مشال ریډیو په دغه پرونه کې مو هرکلی کوم. په دغه پرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو دوه مرکې وړاندې کوو. لومړی به ورشو لیکوال ډاکټر سهیل خان ته چې دا وی سره د 1913 کال د اپریل 28مه د پیښې پاړه د مشال ریډیو خبريال خالد خان خبرې کړې دي. دویمه مرکه کې به د لیکوال او شاعر سیدا بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي پاڑا مرکا واورے. نورازے ورشو لمڑے اولنے پروگرام تا دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑان دے دے
کہ سمارٹ فون لارے گٹ اتریاخیس دے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
اور ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ټولی ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په 1913 کې د اپریل په 28مه دغه وخت په پیښور تر ټولو لوی کاروباري بازار کې سخوانیا کې په خدایي خدمتکارو او ورسره د برتانوي سرکاري ضد مزایچانو باندې ډزې شوې وې. دغه پیښې 95 کال پوره شو. دغه پیښه ولې شوې وه، څومره کسان پکې وژل شوي وو او د پیښې وجوهات څه وو؟ د مشال ریډیو خبریال خالد خان دغه پوښتنې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او په داسې پیښو کتاب لیکونکي ډاکټر سهیل خان سره مرکه کړې ده. راځي چې واورو.
گران اردن کو دا پیخور تاریخی کسی خانه بازار کی پاکار نول سوا درشم دا درویشتم اپریل بانده یا و پیخ شوی و چی دا ها وقت انگریز فوج زائی خلکو بانده دزی کرده وی اغیی که گران خلک بلو شوی و او بیا پاکه دیر تپیان هم او دا غا پیخ پایاد که پا کسی خانه بازار کی دا یادگار جور شوی ده چی دا شهیدان و چوک و تاویلی کی گی او دا درویشتم اپریل باندې هر کال ځای خلک د زین ګوندونو غړي د غورز مانځي. نن موږ سره ډاکټر سهیل ملمدي هغینه به پښتنه کو چې د دغه کیسه خانه د شهیدانو پیښه شاد سپس منظر دی حقایق سي دي. ډاکټر سهیل عبد الله خان په هنتون مردان کې استاد دی، سیړنکار دی او یو لس کتابونه لیکلي دي په خدای خدمتگار او دغه سي پښتونخوا کې چې څومره مبارزه شوی دی دا خدای خدمتگارو دا کیسه خانه او نور پیخی باغی سیرو نکردی راغی نبا دا پختو نکم. ڈاکٹر صاحب دا کیسه خانه دا شهیدان ورز هر کال ولی مونږ مانځو او دا کله او چرته شوی و؟
دا کیسه خانه ورز مونږه په هر کال په 28 اپریل کال 1913 دی خونړې حادثې یا واقعې د وجنا په کوم کې چې فیرنګیانو پښتنو باندې ډاری ګولې چلولې وي او 202 مسلمانان هندوان او پښتانه شهیدان کړو. د هغې په یاد کې دا ورځ مونږه هر کال منځو.
ڈاکٹر صاحب پدغه پیخه کې د کیسه خانه په پیخه کې مظاهرین او باندې نیخ په نیغه ډد شوی، ګاډي پیخه جوړ شوی یا وهل ټکل پکې شوی.
د کیسه خانه پیخه داسې و چې بنیادی تور باندې فرنٹیر کانگریس په هغه زمانہ کې په هغه وخت کې په شراب خانو باندې د پکټینګ اعلان کړو چې په دې باندې موږ پکټینګ کوو. دی اغین مخ کې کله چې په 28م 28م او په 30م اپریل دا کې دا په انجمن اسلام ولفاغ نه سالانه جلسه د خدای خدمتگارو پوت منځو کې کې دا نو پاغي کې د فرنٹیر کانګرس وفد هم سلور رکنی وفد راغلو پاغي کې تقریر نکړو او خدای خدمتگارو ته په سبانی یعنی د 30م اپریل په خبر په پکټینګ کې د شرکت دعوت ورکړو. بچا خان خپل تقریر کې هغه ته وی چې موږ به بالکل سبا چې سونه د پیښور او د مضافات خدای خدمتگار دی هغه د پکټینګ لزان اورسوي. پولیس لګی شو او دوی دواړه د کابلې تانې تدن بوتل. پولیس چې او کته دل چې دا غصه تاسو ته عوام زیاتیږي نورم راونډیږي نو د دې په دې منظر ته چوک تل عوام ټول چې دین اغي ال ته درنو لګول او چار چا پیر سړکونه ټول او لارې چې دې بند کړل ولته کې ناشته دل دې دوران کې پولیسو وارن تیار کو او دې خلکو ورته وی چې موږ به تاسو سره د جیل پوری زو دې زمانه کې بعد دې پولیسو وردی چې دا به داسې خاکی کلر بوا او د سر د پاسه به قوله لګولې و سره شانتي قوله بوا نو چې خلکو قتل د قصه خانه چې دی او د کابلې تانې نه چار چا پیرا تشې سره سرپټ کیو او سرپټ کې ښکاری دو پولیس د لاټي چارج او کوم کو په دوی باندې په عوام باندې خو دا غي به وجود هم عوام په نسید الله غزینا پدې کې ډیپټي کمشنر دا وخت په خبر چې کومو بولټن دا چا په نوم چې په لارې چې هسپتال کې بولټن بلاک جوړ دی دا بولټن چې دی راغی او د فوج ته د فایر حکم وکړ د فایر دغه حکم چې دین او هغه وخت کې یو ګوریال رساله وا چې دا غي کم مشرو ویر چندر سنگ ګولوال دغه رساله سربره او هغه وی چې دی عوام سره چې کم دی وسله نشته دوی خو تش لاس دی زه په دیوال نه نکوما ډزې نکوما د دې د وجنا بولټن چې دین او هغه ګوره فوج را وخت دی او دی په هغه ځای کې دوی ته وی ګولوال ته چې تاسو زه دغه دوران کې یو فوج چې څنګه راغی نو یو ارمټ کار یعنی که زره پوش گاډی راغی او په دې عوام ور او خطر چې کم درنه چاله غوړې و چې په دوی ورو خطر نو پاغي کې اوسوان چې هغه شهید شو هغه چوک ته دل چې دا خو ویني بیګي اوسوان شهید شو نو په دې کې یو ګورا فوجي په موټر سایکل باندې راغی او چې څنګه راغی هغه فایرینګ شروع کړ فایرنګ چې څنګه شروع کو دغه خوا کې یو کس ولاړو هغه ته عبدالرحمن پهلوان وی دی زرمنډ کړو او د تبر را واغشتې د موټر سایکل والا چې کم فوجو چاچی ډزې شروع کړو هغه په دې سر په تبرو او هغه په غزې را پریوتې دو مړ شو بس دغه سره چې کم دین فوج بالکل پړاندو فایرنګ شروع کو او دی فایرنګ په نتیجه کې 200 او 2 یا کسان چې دی پښتانه چې د دې خوا کې کلی وو علاقو دا شهیدان شو سخانه واقعي بارکه عبد اکبر خان اکبر خپل کتاب کې لیکلي دی چې مونږ ته زمو تحریک چې کم پوره من تحریک او دې طرف سخانه واقعي ډیر زیات نقصان را ور کړی دی او دی هغه باوجود په جیل کې چې دا ټول لیډران جمع شونو بادشاہ خان دی او نوې صف بندي وکړه واغه صف بندي چې دا نو هغه داسې شو چې کم تحریک دی صوبی پور محدود او هغه بیا لاړ د هندستان ګډ ګډ تور رسید انګلستان تور رسید امریکای ته د امریکای په ایوان کې په خدي خدمتګار باندې بیا باس شروع شو د غرنګ د قصه خانې نه پس د خدي خدمتګار صوبي صوبایي جرګې شوې د تپو جرګې شوې د تحصیلونو جرګې شوې هغه کې ټولو دا فیصله وکړه چې د خپل دښمنانو ختمولو د پاره به یو مهم چلو داسې تیز مهم چلی د چقچرې ټوله خالی شوې او پښتانه چې دین نو دا نور منظم شو او د یغې د وجنا که تاسو بیا کړی نو دینه پس بیا په مې کې سن ہے عثمان زی شو چې التم دوی غولې ورولې بیا ټکر شو بیا تخیل شو دا ټول واقع چې دی د په تسلسل کې شو خو بیا د یغې نه پس دی چې کله د کانګرس او د خدای خدمتګار اتحاد شو نو ګاندی ارمن پیکټ شو د غې د لاس بیا د ټول د غې د لاندې اخلاص شو او د کانګرس ملګرتیا چې دا نو غي خدای خدمتګار تحریک لو پښتنو له ډیر ډاډ ګرنه ورکړه او د غې نه پس چې کومه کامیابې دي نو غم د دغه وږي
او ډاکټر سره دغه پیخې پښا بیک گراوند یا س محرکات او د کانګرس په غږ د احتجاج پیټ شو او پدې کې د خدای خدمتګارو سونډه یا کردار او
اګه چې ونه بنیادی تور باندې دا انیشیټ کړی فرنٹیر کانګرس وا او تر دغه وخت پورې د فرنٹیر کانګرس او د خدای خدمتګار سره الحاق نو شوی خو د یغي با وجود فرنګیانو د فرنٹیر کانګرس بدل ټول چي د خدای خدمتګار نواغشتې د خدای خدمتګاری چي دینو ډیر زیات او حلوي ټکول او ډیر زیات نقصانې ول ورک کله چې دی اولف کیرو کتاب لیک خپل لپټانس یا جارج کنینګم نو دوی ځان ته خاصه مهذب وي خو دوی د دې واقع ذکر نه کړي ځکه چې دی خپل په دې کې ډیر زیات ظلم کړو او عجیب خبره ده چې د دې واقعي د پاکستان تاریخ کې هم هیڅ قسم ذکر نشته، ځکه چې دا چونکه مسلم لیگ نو کړې یا مسلم لیگ خو ازادي غوښتنه، نو د دې د وجه نه اغي د خدای خدمتگار نوم په تاریخ کې راوستې دل، یا د فرنټیر کانګرس نوم راوستې دل نه واړي، نو د دې وجه نه پاکستان تاریخ کې هم د دې ذکر نشته. د پکټینګ پر ورځ داسې کار وشو چې یو شپه مخکې په 2 اپریل د شپې انګریزانو سونم چې د فرنټیر کانګرس نو موړي لیډران وغه ټول گرفتار کړل. دوه کسان داسې وو چې هغه د گرفتارۍ نه بچ شو، یو نوم چې الله بخش برقی او د بل نوم کریم بخش. دوی د کانګرس په دفتر کې ناستو، د کانګرس دفتر چې دا وخت کې په دې قصه خانه کې، کله چې پولیسو ته معلومه شو نو د دې د گرفتارۍ لپاره د کانګرس دفتر ته ورل. دا د بازار کلا چې ورته وی ګنټګر یا بازار کلا د خځې کې د دې دفتر پولیس چې دی، نو دوی کلا د خپل دفتر بالخانې نه لاندې را کوزول، نو د غلطه عوام چې دی نو ډیر زیات راغون شو او پولیس ته وی چې تاسو دې تانه ته بوزین منګ به تاسو سره زو. خلکو چې دوی ته او قتل نو په دنیا خلک راغون شو او د غیدا اصرار او چې منګ با دوی سره سره روان یو او چې تاسو دې چرته موزه نو دا منګ ته اعزاز دي چې منګ دې سره جیل ته یا جیل پورې لاړ شو. پولیس د دې نه انکار وکړ، پولیس وته ویچ نه تاسو موږ سره مزه. پولیس چې دې نه غیدا کار وکړ چې دوی د کچرو گیټ پورې راوستي دل، الته د پولیس یو غټ لارې ولاړوا. پولیس چې دین الله بخش برقی او غلام ربانی سیټي د کریم بخش دی په لارې کې کینو او چرته روان کبوته چې پدی کې په هجوم کې سکون اغا د دې لارې نه د ټرټیرون نه هو وشته دل. د یقین وجه نه پولیس دوی دواړه را کوس کړل او پیدل روان شو. کله چې دی پیدل روانو قصه خانه ته رسیدل، نو په قصه خانه کې ناری شروع شو د خپل مشرانو زنده آباد او د برتانیې مرده آباد او د انګریز مرده آباد. قصه خانه کې الله بخش برقی دوی ته وې انګریزانو ته چې زدي خپل عوام ته تقریر کوم، دوی با مونږ نه بیل شي او مونږ بلاړ شو. دوی ته بیا تقریر کو د لاسه ولا ورکړه چې تاسو زه دا خو جنگ دی، آزادې جنگ دی، مونږ به برداشت کوو، مونږ به تشدد نه کوو، د عدم تشدد په طریقه مونږ روان یو، تاسو زموږ د گرفتاری پروا مه کوئ. او د غرنګي پولیس دوی په دوباره روان کړل. کله چې دا قابل گیټ ته رسید نو الته د مخکنه فوج را رسیدلو، نو د پولیس سره فوج هم ملګری شو.
اوریدونکو د ډاکټر سویل سره زموږ د کیسه خانه د شهیدانو د پیښې په حوالہ خبرې روانې دي. لکه شان د مخلو د مینه پس په بیا هم په دغه موضوع هغه سره خبرې کوو.
Thank you.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په تاریخي پیښو باندې تاسو خبره کوي او دغه سي پیښونه زمونږه پښتونخوا یا زمونږ سیمه دغه پیښې ډېرې شوې دي او په دې کې بیا سندرې نظمونه شاعرانو خپل اظهار هم کړی دی.
ډېر تحقیقونه شوې دي. فارغ بخاري صاحب په دې کتاب لیکلی دی. فارغ بخاري صاحب هغه کتاب کې د دې لیست چاپ دی د دې شهیدانو سپیشل برانچ. ما خپل تحقیق چې کړی دی تاریخي چارسده کې هم د دې ذکر شته. ما سپیشل برانچ لیست 2 بندل 58 فایل 1001 نم ریکارډ راغشته دی. التم دا چې دی نشته د خودی خدمتگارو چې دوی شرکت تلاتل دیر وز دپاره نو دې کې باچا خان او سرفراز خان صدر او میا احمد شاه دوی چې څنګه راتلل نو دوی خو چونکې د شپې نه گرفتارې کړې وې نو باچا خان دی هم د ناقې تانی سره گرفتار کړل او واپس یې بوتل 400 کې په حوالات کې بند کړل. هلته چې خلکو اورېدل نو اغیره لور 400 د تانی مخې ته درنو لګول او ځان سره ډنګیم راوښتې د لوزان سره ته برنم راوښتې د خو په دغه دوران کې باچا خان بهر تر وته ده او دوی ته تقریر وکړ او دوی د لاسه کړل نو هلته تشدد نه شو او دوی بوتل رسال پورته رسال پور نه بیا چې کوم دینو گجرات جیل ته رسول نو دغه دوران کې خدای خدمتگار ټول گرفتار. مشتعل چې کوم جلوس و دی صدریا باندې دا کشتو پلو نو ګوره فوج بر په خور نه دی خوراته 400 دی طرف ته دی نور علاقو ته خلکو چوکه ته دل چې دلته دا چل شوی دی او دا خلک ټول گرفتار کړی دي. نو هغه دغه د کشتو پلې ټول روان کو نو د هغه د وجې نه بیا ډیر عوامو ته تکلیف شو. دغه 400 کې چې کوم هجوم راغون شو نو دوی نارې تکبیر الله اکبر هندستان آزاد بچا خان زنده باد نارې والی او دا دوی چې کله راغون شو نو دې دوران کې یو هوایی جهاز راغی او د لاندې دوی باندې نظر ساتو لکه يرولې دوی دې دوران کې یو ګورا اس پی او د هغه سره اسسټنټ کمشنر قلی خان او دا قلی خان دغه مشهور قلی خان او د کارک دا تاسو ته پته لګی دی دغه اغي چې نو ګایډر سره راوستې دا دا ټول چې باچا خان دې ټولي مردان تو رسول مردان او رسال پور ته بیا دی غزینه چې دینو ګجرات ته بوت. دغه چې کوم د فرنټیر کانګرس خلک یې گرفتار کړو چې پاغي کې علي ګل خان او روشن لال او مولانا ظفر علي خان او ډاکټر علم لاهوري موتی چند او سناتم ډاکټر کچلو امرست امرتسری ډاکټر انصاری دیلوی بیرستر آصف علي دیلوی مولانا حسین احمد دا ټول هم ګجرات جیل ته راوسته دل. دی بیا ټول یو ځای د ګجرات په جیل کې
کلام پیرزوشي په بمونو په خورا مادر ته ټول عمر د ګلونو خار ویلې دې کلام پیرزوشي په بمونو په خورا ستا تصویر می تل د زړه پوران کور کې ساتلې دې کلام پیرزوشي په بمونو په خورا پیرزوشی بابا مونو پی خورا ja لندن د خار د حسن کی سکڑے دا ستا تصویر میں غلے شان پزڑ کی خندے دلے دے چاکت پیر اسما زگری سندر کڑی دی ستا صدر زما پزڑ بلارا ورے دلے دے چاہوں کمانے دو واشنگٹن پو خونستا یہ نیدی زستا دل ربا کی سخانے دے کے آخستے چاکد دلی دو ما خامنو ذکر کرے دے زستا ما خامنو پو کسا کسا کے نوستے ما تا خود گرد ہم دس پر لی درنگ کھلے دے کلام پیرزو شیف پمنو ٹول مر گلو خار ویلے دے کل میں پھر زوشی بب منو پی خورا کل میں پھر زوشی بب منو پی خورا گل پانی پانی آلوزی زی تماشا پچ پخل کوم بے وسیم استاد خلو وینے چی د گلو بارانو ناشی زچ پی د اخ کو جنازہ کوم بے وسیم استاد زما مینا پی خبرات پیڑو مینا دان وچت دیشی لگیز در تا گورم ستاو زما بینا پی خورا دیو تن بینا دان وچت شی دا ستویز در تا گورم خدا د تاریخ جبر دے او جبر نازولے دے کلام پیرزو شی پبا منو بی خورا مادر تا ٹول عمر گلونو خار ویلے دے کلمی پیرزوشی بمونو بی خورا گران پی خورا زگنگے نیم خسو کم حصو یلے نشم چھ دو واس جبا میں غصہ دا شل زلک نند مرگو جن پبریت والاڑی اما سوک بجبرا کی دو انس جبا میں غصہ دا خصو پور چوان خلی شعور اجتماعی غیرت سوزی بجنگڑی بنگلوال بتماشے کبھی سوچ میں وحدت وی تار پتار دو پختنی غیرت مری بغریبان او لیڈران با تب سیرے کبھی منتخ پل نصیب پوی نصر را رسید لے دے کلم پیر زوشی پا منو بی خورا مادر تٹول عمر دگلو نو خار ویلے دے کلم پیر زوشی پا منو بی خورا ستا تصویر میں تل دزڑ پوران پور کی ساتھ لے دے کلم پیر زوشی پا منو بی خورا کلم پیر زوشی پا منو بی خورا کلم پیر زوشی پا منو بی خورا
خپل سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا کی بانو خر سولم
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاس دا مشال ریډیو پروگرام ته غواګی اوس به د خبرونه په دې برخه کې د لیکوالې او شاعرې سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي د ژوند او کار په اړه یو مرکه واوري. هغه د کاکا خیلو له کورنۍ سره تعلق لرلو، د خپلې کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله خپل اصلي نوم نه ښکاره کړی او خپل مخفف نوم سین بیبي یې استعمالو. سیده بشرا بیگم د آزادۍ د تحریک په وخت خپل کلم لاله د کوم په بیداری کې مهم کردار لوبولی. هغه په خپل نظمونو کې د خزو تعلیم او تربیت ته په خاصه توګه پاملرنه کړې و. د سیده بشرا بیگم ادبي هلو زلو ته کتنه زموږ خبريالې اسما ګل کړې ده. راځي چې په دې پروګرام کې وورو.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګل يم. د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. اوریدونکو، سیده بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي، نوموړی له کاکا خیلو د کورنۍ سره تړون لرو او د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نخکاره کو او خپل مخفف نوم سین بیبي کارو. سیده بشرا بیگم په 1922 کې د خیبر پختونخوا نو خار تحصیل زیارت کړی کې د حکیم میا آزاد ګل په کور کې سیکېدلې وه. لومړی زده کړې په کور دننه ترلاسه کړې وې. دغه د غلامۍ دور وو، د ښځو د تعلیم ترلاسه کولو سره وسیلې نه وې. خو له دغه میرمن خوش قسمتي دا و چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي و، ځکه د علم ترلاسه کولو محرومه پاتې نشوه. اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم د سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي ته ځانګړې کړې ده. د نوموړي په لیک لوست او مبارزې به د میلمنو سره خبرې کوو. لومړی میلمره سره اوریدونکو، لمردان پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر زهر بخشالی دی. دوی میلمره سره د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد او څېړنکار ډاکټر پروفیسر سید وقار علی شاه دی. دریم ملمره سره لیکوال نور البشر نوی صاحب دی. او څلورم ملمره سره اوریدونکو، له پېښور پوهنتون ډاکټر عباسی یوسف صاحب دی. تاسو ټول ته پروګرام کې هرکلی ویم. اوریدونکو، ورزما ډاکټر زفر بخشالی صاحب لا پروفیسر صاحب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کې.
څنګه چې تاسو پښتنه وکړه، سین بیبي چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی، په ادبي دنیا کې چې کوم دی د سین بیبي په نوم شهرت لري. پښتو ادب کې د دې ډېر ګڼ اړخیز خدمات دي. کله چې مونږه د خدای خدمتګار تحریک خبره کوو، باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړی و، انجمن اصلاح افغانه، او یا د دې وروسته چې کوم دینو د خدای خدمتګار تحریک کا په کال 1923 کې کله جوړ شو، نو د پښتنو د خولو د پاره د یو سیاسي شعور بیدارولو د پاره، د خپل ژبې او د خپل کلتور په اهمیت په هولو د پاره، بلکه خصوصي تور کزوه مچ په پښتنو کې د سیاسي او فکری بیدارې د پاره چې کومي کم پلیټ فارم استعمال او هغه د خدای خدمتګار تحریکو، دا یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې، د قلم د لارې، د ادب د لارې چې کومي پښتانه راوي خول او د اغي دراوي خول په شوري توګه چې کومینو هسي کولې. په دې کشمیر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالان او زنانه لیکوالانه وي، الفت بیگم درد او داسي سین بیبي چې کوم دینو هغه په دې کې شامل ده. کومنګ په سړو کې ګورو نو په لریم سایکی مخپسه او عدل اکبر خان اکبر داسې دا سلسله چې کوم دې ډېر لري پوری سي. خو چونګې ستاسو سوال د سین بیبي سره دی، نو سین بیبي هغه لیکوال او شاعر ده چې هغه د پورتانو د بیدارولو د پاره چې کوم نظمونه ویل دي، چې کوم شاعري کړی دا، نو هغه کې مونږ ته د دې پختون کام د دې زپلی ولست کوم دی هغه نمائندګي ښکاری. دا د هغه وخت شاعر ده کله چې باچا خان پختون مجلې ډیټر او د خدای خدمتګار تحریک چدي، یا د خدای خدمتګار غورځنګ چدي، د دې پلیټ فارم نشي بسونه شاعري سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل، هغه په پښتون رساله کې چاپ کېدل. د پښتنو سره د رابطې یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وا. په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول، نو پې کې سین بیبي هم دا چې د دې شعري مجموعې چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې رام. په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلی شوی دی، او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم شعوري هڅې شوی دی، نو هغه کې ډیر لوی کردار چې دی هغه د سین بیبي دی. سین بیبي کومنګ وګورو، نو کوم شعرونه چې باغه لیکلو د پختون د بیدارولو د پاره نو هغه به د پختون مجلې په ټایټل باندې بچا پیدل او کله کله به هغه چې کوم دینه په دننه صفو کې چا پیدل کومنګ وګورو هغه وی چې زمن په وینه د تازه شوچ بوستان د وطن یو زل د زار په ماشوکی شیا شکان د وطن چې ترقی د قوم وطن د ځان زینت وګنو خو د غفلت نه د بیدار شي زنان د وطن یو بل ځای کې هغه وای کنه چې نسلونه واړه آینده به محبان وي د قوم که په بیدارو پیل وی شي پر زندان د وطن نو دا هغه شعرونه دي چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویښولو هغه جذبې مونږ ته ښکاري. نو داسې بلا نور ډېره شاعري ده چې هغې کې نه مونږ ته د سیمبیبې د شاعرۍ د هغې د روانۍ او د هغې د چې څومره په عام فهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې چې کوم دی نه هغه خپل پیغام ولس ته رسول دی. نو په پښتو ادب کې که مونږ وګورو بیا بالخصوص د خدای خدمتګار تحریک په نثري خدماتو کې او په نظم خدماتو کې، یعنی مطلب داری چې پښتو ادب کې د خدای خدمتګار تحریک چې کوم شاعران مونږه سرکرده ګڼو نو پاغه کې یو سیمبیبې هم ده چې د دې تحریک سره د هغه یو کمنټمنټ د باچا خان سره د دې یو محبت. نو د هغه ځانګړې دغه دادی خصوصیت دادی چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعر او د قام لارخود شاعر چې کوم دینو هغه وا
امننه. لیکوال نور البشر نوی صاحب اوریدونکو څنګه چې ما تاسو ته پروگرام په سر کې وی را سره هم نن خبرونه کې ملمه دي. نور البشر نوی صاحب د سیده بشرا بیگم د شاعرۍ حال اوریدونکو ته تیر کړی.
سیده بشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سینبیبی په نوم باندې خپل یو اهم رول لري، شناخت لري، پیژنګلو لري او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی. نو زمونږ د پاره ډېره د ویاړه خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی، دا د هغه دورونو شاعره لیکواله ده چې په کوم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کو، دا هغې دننه د پښتو ادب دپاره، د دې وطن دپاره، د دې خاورې دپاره، د دې ولس دپاره، خپل وطن دپاره یو سوچ و یو فکر و. نو هغه سوچ او فکر د سینبیبې په ذهن کې هم و او هغې نشو کولی چې که د روایت پسنده ژوند نه وای، د هغې د ټولنې نه راوتل ورته نشو کېدی، خو هغه خبره ده چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندي نشي لګېدی. سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلابند ساتلی شي، خو د هغه سوچ او فکر چې کوم دی نو هغې ته هیڅوک بندیز نه شي اچولی. نو سینبیبی هم د دغه انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سینبیبی په نوم باندې خلکو ته رسولی دی، پښتو ادب ته رسولی دی او نن هغه یو لوی شناخت لري، یو لوی نوم لري او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیله ده چې هغې په هغه دورونو کې نشو کولی چې بهر ټولنې ته په ښکاره نوم باندې د خپلې روایتي ټولنې نه، د خپلې روایتي ژوند نه بهر روزي او هغې دغه رول ادا کړي، خو هغې بیا هم په د سینبیبی په نوم باندې دومره شناخت مونته دی، دومره کار یې کړی دی او داسې بنیاد یې ایښی دی خصوصا هغه زنانو ته چې هغې اوس هم په کورونو کې شته، په کورونو کې ناستې دي، بهر د ټولنې ته راوتې نه شي.
جی اوریدونکو، د لیکوالې او شاعري سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سینبیبی په نوم یادېږي، د نوموړي د ادبی جدوجهد په اړه به خبرې اترې رواني. هو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته، سندره اورو بیا راځو.
قربان شم یارم مسافرہ قربان وازه هو پر بدن دمای وازه پر بدن دمای وازه هو پر بدن دمای وازه پر بدن دمای وازه گل زستا پلو پټا سوګل کب ما قربان شم پیا دب ما قربان شم
یار مسافر قربان شم
پیا دب ما قربان شم سوچت بلے گے لکا پتنگ بندے بزان درا سب ماں قربان شم تب یادو ماں قربان شم
اوریدونکو سندره تاسو واوریده د سین بیبی په اړه خبرې اترې زموږ روانې دي. ډاکټر وقار علی شاه صاحب د سین بیبی ادبي جدوجہد کې د ژوند کومو اړخونو ته پام لرنه شوی؟
ډیر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بیبی باندې څه کار کوئ. سین بیبی چې نوم یې سید بشرا بیگم و دا اوم د موږ د کلي وا د کاکا صاحب وا او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل و چې هغه خپله دلته کې یو رساله چې وا د افغان په نوم باندې د مردان نه راوسته دا په دریو ژبو کې وا فارسی او اردو او پښتو په کې کله ناکله را دغه شوه. دا لا ماشومه وا چې د هغې سره یې پیژندګلو شوه د لیک لوست سره پلار عالم سړی و نو دې دپاره هغه پړومبي ځل چې ما کله لیدلی دا نو د خدای خدمتګارۍ پلیټفارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کېدل شروع شوه نو په هغې کې د دې ډېر زیات دغه چاپ شوي دي. ډېر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دارسې چاپ شوي دي او دغه چې دی بشرا بیگم په دې بس په سین بیبی باندې بیا مشهوره شوه. نو که تاسو وګورئ د پښتون څلور دورونه دي. لومړی دور چې دا د مئی 1929 نوالی تر اپریل 1930 پورې دی په دیرش دا میاشتیز و دار ساله او بیا په هغې باندې پابندي ولګېده. دا دویم دور یې د جون جولای په شریکه یو ګڼه راغلی ده دا تر دسمبر 1931 پورې شپږ سالې راغلی دي دا میاشتیز و دا دویم دور و دریم دور د پښتون چې دی دا مئی 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو بیا شروع شوه او دا ځل دا چې دی نو تر اگست دا دسمبر 1940 پورې وه او دا ځل به میاشت کې درې راوتې او څلورم اخري دور چې دی کوم دی نو دا بیا په مئی 1945 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغې کې شروع شوه او په لسم اگست 1945 باندې اخري ګڼه راوتې ده. دا ځل دا به یو لکه سلور بو په میاشت کې راوته هفتواری و یا یو اونۍ کې به یو راوته. نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د خزو لیکل شوی دی نو په هغه کې چې زور ته سرخی لایم هغه سین بیبی دا د سین بیبی عمره لیکل پکې بل چا نه دي کړي. او ډېره د خوند خبردار چې دا ډومبي درې دورو کې دا ده او په سلورم دور کې ورسره بیا الفجان خټکه د احمدي بانډې هغه ورسره راغلی ده. نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن دومره زیات لیکلی کړی دی چې سړی ورته حق ایران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسټۍ کې وم په کال درې اتیا ایم کې 1983 کې نو ما انټرویوګانې کول غوښتې ځکه چې دا مشران خلک چې ادارانه ډېر په تیزۍ سره روان وو. نو ما ویل چې یاره زه دی خپله ذاتي انټرویوګانې وکړم. نو سین بیبی د موږ د کلي ده د موږ مطلب په عزیز ولی کې راځي خو د سطر ډېره زیاته پابنده وه. نو ما سره اورېدونه چې هغه د ما ملګري وو نو هغې ته چې ما ویل چې زه ورې سین بیبی انټرویو کوم هغه ورسره خبره وکړه. نو سین بیبی ډېره خوشحاله شوه او ما تاسو ته وویل چې د موږ د کلي یوه پېژندګلي خو خود وه د ما مورې پېژنده د ما مامیګانې چاچیانې ټولې پېژندې خو د دې سره بیا ما لیدلې نه ده ځکه چې سطر کولو د سطر ډېره سخته وه. واحده خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره یعنی خټک صاحب سره بس صرف سطر ماتو ځکه هغه هم استاد او میرا خبر وو نور هغه سخته په سطر باندې پابنده وه. نو ما ته هغه انټرویو را کړې ده ما ته ویل چې یاره ته کوشچنیر را کړې. ما ورته یو لس پنځلس سوالونه ولیکل دغه جواب را ته راکو هغه ما سره پروت دی یو شپږو پانی جواب را کړی دی په خپله لیکل کړی دی. دا خو ډیره روشن فکر وه او مطلب د دې شعرونو پښتون نه او د ما کتاب چې کوم دی پښتنې ښځو کامی خدمت هغه کې مې ورکړی دی او زیام چې دا چې څومره پویدا او دا چې څومره علمیت دی لرلو نو نن هم ورته حق حیران پاتې شم. او بل تکړه وه یعنی استه چې بادره یې یاره پکې نه وه لکه دې چې کوم شعرونه ویلي دي په هغه کې سړی هغه د ما سو ملګري دی هغه د این جی او ګانو کې نو هغه ته هم چې نن هم دې چې کومې خبرې په 1900 او په یو دیرشم کې کړې دي په 2 دیرشم کې کړې دي هغه نن هم څوک نشي کولی. دا یې چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی د ما خپل پلار دی او د ما خپل ور دی ځکه چې ځان د پاره خو د دنیا ارسه خوش کړی دي اوم تعلیم شته اوم سیلونه دي محفلونه دي سینماګانو ته تلل دي ارسه شته او موږ په کور کې دننه کړیو د کور په شال دیوالۍ کې بند کړیو نو دا څه خبره سو کول شي د کړی دي. نو بس یی چې کدا چې دینو دا غیر اسلامي نه ده او موږ په ایمان باندې پویګو په مذهب باندې پویګو په اسلام باندې پویګو خو کوم د دروغو کوم انایت کوم دغه د پښتون ولای باندې دا یو ټول عمر د دینه محروم ساتي کني کوم ته چا مقرراکا نو موږ هم د هندستان د خزانه سوګا مو وړاندې یو په دې هر څه باندې پویګو د آزادۍ په جنگ کې به مساخلو ارسه وکاو خو د موږ نه دا پابندای لري کوي. نو دا څه قسم ته بچي خبرې چې دا څه سوک نشي کوله
امننه. او ریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړي خبرونه کې د لیکوالي او شاعري سیده بشرا بیگم په ادبی خدماتو خبرې کوو. او ریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زی په خپل کتاب پښتني مرغلره کې لیکي چې په 1913 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بیبی جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپل شعرونو د لارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تاند کړه. د سیده بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل. لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شو او وروسته د غلړۍ دوام ولرو. د سین بیبی لیکلو افسانو کې نامراد جهانارا ډیر شهرت موندلې. اوریدونکو پروفیسر اباسین یوسفزی سے را سره هم ملمدے. پروفیسر سے اوریدونکو ته دوی چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلاري چاري نوي په داسې کې د سین بیبی لیک او مبارزه سمره سودمنه.
سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبی د پښتو ادب یو داسې سپیزل او پیاوړ نوم دی چې پاولمبی زل باندې د زنانه او لاړه ها په قامی تحریک کې نیخ په نیغه برخه واخستا او د قلم په وسیله برخه واخستا. د دې سره سره اغي شاعری هم کوله او داسې مزبورونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیداری درس ورکول کېدو. شاعری کې هم پند او نصيحت اچولې ده او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوه او په هغه وخت کې زنانه لیکوالانه بالکل نوې او د دې سین بیبي سیده بشرا بیگم کاکا خیل لاړخه په مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رساله په مخ باندې چاپ کېدل او دغه اثرات چې دی هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکارا کېدل او دغه سره سره دغه وړمبې کتاب چې دی هغه خو چاپ شو ډېر وړاندې بیا د اینه پس د شاعرۍ دویم کتاب چې او هغه مرتب کړی او تیار کړی او دغه د وفات نه یو څو ورځې وړاندې اغه هغه چاپ کول غوښته ماته مسوده را ولېګل د سریز لیکلو د پاره نو ما په سریز هم لیکلې دا نیم خبر چې چاپ کې دوه ته په تیاری کې ورکه شي وي خو بهرال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردار او چاغې نه وازې په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه خو هغه د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډیره شوخه بیداری را پیدا کړه او داغه سره سره د قام ولی د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې راو پارولې او د خدای خدمتګار تحریک په لار باندې د نورو غنو زنانو چې چا فعال کردار ادا کو پائے کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو او د قلم په ذریعہ باندې ډیره بیداری خوره کړه او د سړو سره اوګه په اوګه باندې کار ونکړه شو په د بیو سیاسي دنیا کې خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره اوګه په اوګه مخ وړاندې تللی دی او هغه خپل کردار لوبولی دی.
ستاسو ټولو ډیره مننه. تاریخ پوهان وایي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامی جذبې، رورولۍ، مینې، ښېګړې او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی او د کلام مجموعه په 1955 کې د زیری په نوم چاپ شوې وه. سیده بشرا بیگم د پښتو ادب په تاریخ کې د خزینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولی او هغه د خزو ستوند بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شیرونه یې د خونزو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې د نامتو شاعره او ادیبه د اګست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شو. اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ترسي اجازه غواړو. د الله پامان.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. دا مشال رادیو